द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې اولنۍ نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسوتن 8 بجې افغانستان کې شوي دي 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 10 بجې شوي دي د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نوشیروان کلندر
هرکلی وایو ابل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان یو فوجي عدالت په ملتان کې د آی ایس آی په دفتر پینډه کې د فوجیانو په جماعت او امنیتي ځواکونو باندې د حملو په تور کې 9 کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده تورن کسان د تحریک طالبان القاعده سپاهي صحابه او نورو غیر قانوني تنظیمونو سره تړون لري
میرے خیال سے جو کمی آئی ہیں اس کا تعلق یہ ڈیتھ پینلٹی سے نہیں ہے اس کا تعلق ہے جو آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې کمیټې غړي نن مومندو ته رسیدلې دي د کمیټې مشر او د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای
ټول خبرې واده نو باندې پر دې د خپل سره د صبر سره او سوچ سره تاسو چې اصلاحات تاسو کې تاسو کوم برات دي
او د پاکستان قبایلی سیمونه به کور شوی په زرګونو کسان د نوې کال د شروع کېدو په سر کې وای دوی ته معلومه نه ده آیا 2018 کال کې به دوی کورونو ته لاړ شي یو به کور ته نه وای
په دا ایریا شه د نوې کول د زوړ کول د مخکینی کول د روان کول هیڅ اندازه خلک ته نه لګیا د ژوند په ویر باندې دی چې یاره زه انټری څنګه وکړه زه په وزیرستان ته څنګه ننوځه او د وزیرستان نه زه څنګه روزه
او څوک د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان فوج د جمعې په ورځ 9 خطرناکو ترهګرو ته د 500 ورکولو خبرونو تصدیق کړی دی فوج وای د دغه ترهګرو تعلق د القاعده تحریک طالبان حرکت الجهاد اسلامي او سپاهي صحابه سره دی په دغه ترانو په راولپنډه کې په یو فوجي جماعت ملتان کې د استخباراتي ادارې په دفتر او لاهور کې په ځنو امنیتي ودانو د بریدونو تورونه لګول شوي دي خدانه د معلومه شوې چې د غترانو ته بکله او چرته پانسي ورکړی کیږي د یادونې وړ ده په خبر کې په آرمی پبلک سکول د بریت پس د نېشنل اکشن پلان د لاندې د پوزي عدالتونو د لارې کال 2015 کې نږدې 326 کسانو ته پانسي ورکړی شوې دي خو پاکستان کې اکثره سیاسي ګوندونه په کامی اکشن پلان باندې نیوکه کوي او وايي دغه پلان په ټولو اړخونو عمل نه کیږي
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی اصلاحاتو لپاره جوړ کړل شوی کمیټې غړو په مومندو قبایلی سیمه کې د قبایلی مشرانو سره لیدلې دي د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د انګریزانو د بختور قانون اف سی آر او نورو انتظامی قانونونو کې د اصلاحاتو په سر د قبایلی مشرانو سره لیدل کتل کړی دي د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد د وړاندنه د اصلاحاتي کمیټې په ایجنډا پوښتنې راپورته کړي او ویلي دوی د قبایلی سیمو حقيقي نمائندگانو سره نه ویني نور حال په دې سیمینار زمونږ خبريال ارشد مومن راکوي
د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به د ټولو قبایلی سیمو دورې کوي او دوی به د ټولو مکتبې فکر خلکو سره د سلا مشورې پس د اصلاحاتو اعلان کوي
اصلاحات بنیادی مقصد دا دے چہ عوام زندگی سنگ خشی تاس نرے دسل چہ دے اگر بسنگا ٹول پاکستان کا مطابق اگے دا بہتر سی کبے کم از کم برابر سی کبے بہتر بھی سکے دے
جرګه کې ځای ملکان سیاسي ګوندونو کارکونکي او ځوانانو ګډون کوو او ملک صاحب دا وایي چې دوی د اصلاحاتو په حق کې دي خو چې قبایلي رسم او رواج ورسره نه متاثر کیږي
نور انا کو کې خود بدل قانونونه خلق آبادی نو هغه اجنډې پسی زی یا یو خبر کوي خو مونږه مطلب دا دی چې مونږ څومره پیبو زمونږ بچی دي مونږ د دوی د پاره نه غواړو چې د دوی مخه ته مونږ دی واسو خو نه مونږ دا نه غواړو چې زمونږ بچی دي په دې وخت کې یو د سینې مسالې سره مخامخ شي چې هغه د کشرانو د مشرانو د یوې قبیلې د بلې قبیلې په خپل منځ کې ټکر راشي
د سیاسي ګوندونو زیاتره کارکونکو د اف سی آر مخالفت کوو د نو وړاندې د جرګه په باجوړی ایجنسی کې شوی و چرته چې د کمیټې په وړاندې جرګه حال کې ګو افتیار ګو ناری لګیدلې وي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیور ریډیو ټی وی، مومن ایجنسی.
دا وایس اف امریکا دیور ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا مردان کې نن د صوبی حکومت د صحت سہولت پروګرام لاندې غریبانانو او د کم مدني خلکو لپاره د هیلت انشورنس یا د صحت بیمه کارډونه ورکړي دي. د صوبی د صحت وزیر شهرام خان ترکی او د تعلیم وزیر محمد عاطف د پروګرام پرانسته کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
په مردان ضلع کې د صوبایي حکومت د صحت وزیر شهرام ترکه او د تعلیم وزیر عاطف خان د دغه پروګرام پرانسته وکړه. په دې موقع د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې د تحریک انصاف دا مقصد دی چې هغه غریب خلکو ته سہولتونه ورکړي کوم چې د خپل صحت ضرورتونه نشي پوره کولی.
حکومت مقصد کمزور خلک سپورت کولی، دې ته وایي انصاف دې ته وایي چې کمزور خلک سپورت شي، هغه خلک راموخت شي. مدا خو څنګه د بوسکول شي چې حکومت سرکاري سپټال په پرایوټ کې ویلای شي په دې لاره چې سرکاري سپټال کې د سولې یا د سولت نشته یا څه په څه مسله ده چې کوم څه کوم هغه په پرایوټ ځان کې علاج کوي او پیسې به د دې شوې کوي.
د صحت سہولت د پروګرام لاندې د سټیټ لایف په ذریعہ به د هغه غریبو خلکو د صحت کارډونه جوړول شي کوم خلک چې د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورت پروګرام د لاندې رجسټرډ شوي دي.
د جرمني حکومت له طرفه د 1.4 ارب روپو دغه پروژه به د غیر دولتي ادارې کې اف ډبلیو په ذریعہ خرڅ کیږي.
د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورت پروګرام لاندې رجسټرډ شوي خلک یا د هوی خاندان کولی شي چې د سټیټ لایف انشورنس نه د صحت کارډونه مفت ترلاسه کړي او د دغه کارډونو په ذریعہ با ناروغ خلک د بیړنی حالت یا په هسپتال کې د داخلي په وخت مفت علاج ترلاسه کوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د پاکستان مطبوعات د پوز مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخلې وای د سعودي عرب د پوزونو مشر محمد بن عبدالله ال عائش نن د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلې دي. فوج وای دواړه مشرانو سیمه ایز امنیت او په نورو چارو خبرې کړې دي. خو دغه نور تفصیل نه دی ویل شوی. یاد دی وی چې د دواړو فوجي مشرانو ملاقات په داسې حال کې کړي چې پاکستان تیر اونۍ ویلې دي د ترهګرۍ په ضد د سلور دیرش مسلمان هیوادونو د هغه اتحاد برخه ده کوم چې سعودي عرب اعلان کړي.
په ټوله نړۍ کې په میلیونونو خلکو د نوي کال په خوشحالو کې برخه اخیستې. د امریکې په نیویارک ښار کې خوشا 1 میلیون خلک د نوي کال شروع کېدو لپاره په ټایم سکوئر کې راغونډ شوي وو. د نوي کال د خوشحالو په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوي وو. د نړۍ په یو شمېر ځایونو کې د ترهګرۍ د خطرې له وجې د نوي کال تقریبات ځنډولې شوي دي. روس کې چارواکو د نوي کال په موقع د سلګرو مشهور ځای ریډ سکوئر بند کړو. برسلز کې چارواکو د ترهګرۍ لیرې د نوي کال په موقع د آتشبازۍ یا اورلوبو غټه مظاهره ځنډولې. همدغه شان د پیرس په چیمپس الیسیس کې هم د نوي کال په موقع د اور لوبې نه دي شوي. برتانیا کې په لکونو خلکو د لندن او ایډنبرګ په ښارونو کې د آتشبازۍ سره نوي کال ته هرکلی ویلې.
د امریکا مطبوعات وایي وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د ایران په بیلیسټک میزایل پروګرام د نوي بندیزونو منصوبه ځنډولې. د منصوبې تر مخه به امریکا روانه اونۍ د ایران، هانګ کانګ او متحده عرب امارات په 12 کمپنو او کسانو بندیزونه اعلانول. د ایران خارجه وزیر حسن روحانی د امریکا ممکنه بندیزونو په ځواب کې د دفاع وزارت ته امر کړی د بلیسټیک میزایل پروګرام دی نور اوغزوي کچره امریکا دغه پروګرام کې ناجایزه مداخلت کوي.
د جرمني پولیسو په مینه خار کې د نوي کال په موقع د ځانمرګي بم خطرې له یری دواره سټیشنو خالي کولو سو ګنټي وروسته د ترهګرۍ الرټ یا خبرداري واپس اخیسته. د میونخ پولیسو مشر خبري اعلانو ته ویلي چارواکو د مضبوطو اشارو په نتیجه کې احتیاطي ګامونه اخیستو چې په نیمه شپه کې د نوي کال شروع کېدو په موقع د خار پر ریل سټیشنو کې د ځانمرګي حملو پلان جوړ شوی.
د امریکا محکمه انصاف ویلی دی د نیویارک ایالت نه د نوي کال په موخه د عام امریکایانو د وژنې په تور کې یو 25 کلن تن ایمانوئل لچمن نیول دی او دغه تن باندې د زیارت پورز په عدالت کې د داعش سره د تړاو تورونه لګول شوی دی.
د امریکای صدر براک اوباما یو ځل بیا په ملک کې د بسلو کنټرول کولو لپاره غږ کړی دی. نوموړي هفته واره وینا کې قامته ویلی دی چې هغه د بسلو کنټرول کولو لپاره په انتظامی حکم لاسلیک کولو خبر کوي. صدر براک اوباما د بسلو اخستو وړاندې یو تن د تیز تیر وخت کتنې یا بیک گراوند چک لپاره د قانون جوړولو غوښتنه کوي. خو د ریپبلیکن ګوند په شمول د شخصي بسلو مالکان د دې سخت مخالفت کوي.
د اسرائیل مطبوعات وایي تل ابیب کې د جمعې په ورځ یو نامعلوم تن په ډزو یو تن وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. دا تازه پیښه صدرې میاشتې وړاندې د یو فلسطینی تن په یو اسرائیلي کس د چاکو گزار او نور بریدونو پس شوی.
د بیجینګ لخوا د فرانس یو خبریالې ته د میډیایي اسنادو انکار وروستو نوموړی چین پرېښودی. اورسولا گاوتیر د تشدد سره مخ سینکیان کې د بیجینګ په تګلارو نیوکه کې کړې بي. د چین خارجه وزارت په اورسولا تور لګولې چې د نومبر په 13 نیټه په خپل یو لیکلي مقاله کې د ترهګرۍ او بې ګناه خلکو د وژنې مرسته کړې وه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د ډیو ریډیو د خبروانه روان دي. یو شمیر مهم رپورټونه روخو. اولنې رپورټ د اسلام آباد نه در سره شریکو. د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي او وایي چې د پاکستان پوځ د جمعې په ورځ یو بیانیه جاری کړې چې پکې ویلي دي د القاعده تحریک طالبان حرکت الجهاد اسلامي او سپاه صحابه سره د تړاو په تور کې نه خطرناکو ترهګرو ته د پانسي امر اورولې او سزا ورته اورول شوی را. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال لاهل شریف د پوځي عدالتونو لخوا د پانسي سزا موندونکو د نه ترهګرو د تیزندي کولو توثیق کړی دی. د جمعې پر ورځ د پاکستان د فوج د عام اطلاعاتو د سانګي ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې دغه نه مجرمان د ترهګرۍ سره تړلو مقدمو کې ککړ وو. بیان کې ویلي شوی چې د مرګ سزا موندونکو کې کال 2009 کې د پنډي د پریډ لین په جمعات او ملتان کې د فوج د خفیه ادارې ایس آی په دفتر باندې حملو کې ککړ تنان شامل دي. کومو کسانو ته چې د تیزندې سزا ورکولو اعلان شوی دی په هغوی کې محمد غوري، عبدالقیوم، محمد عمران، اقسن محبوب، عبدالرؤف گجر، شفقت فاروقی، محمد فرحان، محمد هاشم او سلیمان شامل دی. ایس پی آر په خپل بیان کې د دغه کسانو تعلق د کلدم تحریک طالبان پاکستان، کلدم سپاه صحابه، القاعده او د حرکت الجهاد الاسلامی پشان تندرو یا تنظیمونو سره خودلې دی. بیان وایي چې محمد غوري ولد جاوید اقبال د کلدم تحریک طالبان پاکستان غړی وو او د پنډي چاونې د پریډلین په جمعات برید کې ککړ وو او د هغه پر ضد د سلور جرمونو لاندې مقدمه وچلول شو او پوځي عدالت ورته د مرګ سزا ورکولو فیصله وکړه. د مرګ سزا موندونکي عبدالقیوم ولد امیر په حق لویلی شوی چې هغه د حرکت الجهاد الاسلامی د پنجاب د سانګي غړی وو او کال 2009 کې ملتان کې د ایسای په دفتر حمله کې د ککړتیا په تور کې په دوو جرمونو لاندې مقدمه وچلول شو او ورته د مرګ سزا واورول شو. دغه رنګ د مرګ سزا موندونکي عبدالرؤف گجر، شفقت فاروقی، محمد فرحان، محمد هاشم او سلیمان تعلق د کلدم سپاه صحابه سره خودلی شوی دی او په دوی باندې لاهور خار کې د عام وګړو د ترهګرۍ د نخي جوړولو جرم ثابت شوی وو. دغه رنګ د ایس پی آر په بیان کې محمد عمران ولد عبدالمنان د کلدم تحریک طالبان پاکستان او اقسن محبوب ولد اصغر علی د القاعده غړي خودلی شوی دی او ویلی شوی چې د دغه دواړو پر ضد د سلور مختلف جرمونو لاندې مقدمه وچلول شوی او عدالت ورته بیا د مرګ سزا واوروله. پاکستان کې د بشری حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی مشره زهرا یوسف وای دوی اوس هم د مرګ د سزا مخالفت کوي او دا دریز لري چې د تیزندې د سزا عملی کېدو لقبل د ترهګرې په پیښو کې کمی نشي راتلې.
یو میرے خیال سے جو کمی آئی ہے اس کا تعلق یہ ڈیتھ پینلٹی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے جو آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں.
دا وای د مل دننه چې د ترهګرې په پیښو کې کم کمی لیدل کیږي د هغه وجه د مرګ په سزا عمل کېدل نه بلکې د فوج لخوا په وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد عملیات پیل کېدل دي. پاکستان کې د مرګ د سزا مخالفت کوونکی غیر سرکاري تنظیم د جسټس پاکستان پروجیکټ مطابق د دسمبر 2014 او دسمبر 2015 دوران پاکستان کې د 300 زیات کسان په دار کړی شوی دی چې پکې صرف درش پېته داسې کسان شامل دي چاته چې د ترهګرې په پیښو کې د ککړتیا په تور کې د مرګ سزاګانې ورکړی شوی دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو په پاکستان کې د پوځي عدالتونو لخوا د وروستۍ سزاګانو په حق باندې ریپورت واورېدو. پوځي عدالتونه څومره پورې ترهګرو ته سزاګانې ورکوي او ورکړې دي په پاکستان کې او په نړیواله کچه باندې بشري حقونو ډلې په دې باندې څومره نیوکې کوي او په دې کې څومره پورې بیا د پښتنو علاقو کې په ترهګر پیښو کې ککړ خلکو ترهګرو ته سزاګانې ورکړل شوي دي. په دې باندې مو په تېره خپرونه کې د خپل همکار بهروز خان صاحب نه پوښتنې کړې وي.
موثره په دې حواله باندې چې وکتل شي تر اوسه پورې چې دا د پېښور د سکول د ټولو دردناک او غټه پېښه د پېښور د ماشومانو د سکول سره چې ماشومانو سره شوي وو، نو د هغې چې یو خو هغه خلک وو چې هغه سکول ته ورغلي وو هغه بیا ووژل شول. تر اوسه پورې خلک وایي چې هغې ولې شکلونه رانله، تصویرونه رانله، ولې خلکو ته ونه ښودل. دغه هم یو په خپل ځای یو خبره ده، خو د هغې کې چې کوم مرستې ورسره کړې وي نو هغه کسان هغه دغه کړي دي، تیزندې کړي دي. د ملاله په کیس کې سزاګانې اورول شوې دي، خو دا د دوه مشهور کیسونه دي. لکه دا به ووایو دغه شانتې خو ډېر دي په د پېښور په ایرپورټ ته، د پېښور په بازارونو کې دغه دي کم کم سړی اوشماري. خو تر څو چې د مواصر کېدو پورې خبره نه، نو د خلکو تمې ډېرې دي او تر اوسه چې د دې عدالتونو کوم دغه دی، نو خیر عدالتونه خو وخت په مالي شهادتونه هم غواړي، هغه ډېر قانوني پیچیدګیانې وي پکې، خو د خلکو ورته تمې شته.
پیرو صاحب، تاسو د دې دوو پېښو ذکر هم وکړو، د ملالا یوسفزی باندې چې کومه حمله شوې وه او پېښور ای پی ایس یا آرمی پبلک سکول. د ترهګرۍ دا پېښې اکثره پښتونخوا او قبایلي سیمو کې شوې دي. دې عدالتونو څومره پورې تر اوسه داسې ترهګر تیزندې کړي یا ورته د مرګ سزاګانې اورولي دي چې د پښتونخوا په سیمو کې یې په بمونو کې ولس الوزول؟
داسې ده چې دا عدالتونو ته ولې دا خبره لاړه، د پاکستان آرمی ته ولې عدالتونه حواله شو؟ د هغې وجه دي، وجه دا دي چې کوم عام عدالتونه دي، سویلین عدالتونه دي، او د هغې چې کوم یو عادي ژوند کې چې کوم کرایمس کېږي، جرمونه کېږي، نو د هغې نویت بدل وي. او دا چې کوم د ترهګري ده، د بمی چاودنې دي او خلک په هدف کول دي، دا د یو فکر او د یو سوچ د پاره، نو د دې نویت بدل دی. ځکه د فیصلې لاړې فوجي عدالتونو ته، ځکه د ملک ټول سیاسي ګوندونه د پارلمان دننه، د پارلمان نه بهر چې څونه دي، هغې کېناستل، هغې دې عدالتونو ته دا اختیار ورکړ. آیا وجه دا وه چې عام عدالتونو نه شو کولی چې دې خلکو ته سزاګانې ورکړي، او یا بیا دا چې عدالتونه هم په نښه کېده، لکه د اسلام آباد د عدالت قصه به وکړو، دغه شانتې پښتونخوا کې به د ججانو خبره به وکړو، د وکیلانو خبره به وکړو، او دغه شانتې په نورو د ملک په نورو برخو کې. په دې باندې د بشري حقونو د تنظیمونو نیوکې هم شته.
او بشري حقونو خبره تاسو وکړله، انټرنیشنل یا نړیوالې چې کومې ټولنې د بشري حقونو، هغوی څه غوښتنه کوي او یا د هغوی لپاره ولې پوځي عدالتونه د منلو وړ نه دي؟
د بشری حقونو تنظیمونه چې کوم دي، هغې دا نیوکې کوي چې ګندې د فوجي عدالتونو کې چې کوم په چا باندې الزام دی یا کوم ملزم دی، نو هغه ته ګندې د سپایه موقع نه ورکول کېږي. خو د فوجي عدالتونو به داسې به هم نه وي چې د هغه به پکې یعنی دفاع به نه وي. اوس دا چې فوجي عدالتونه کوم ځای کېږي، څنګه کېږي، د هغې خو هم موږ ته نور تفصیل نه په لاس نه راځي. خو د پوځي عدالتونو چې ذاتي طور کوم معلومات دي راته، نو د پوځي عدالتونو دننه هم یو خو داری چې کله سیاسي فایدو دپاره بیا استعمالیږي، نو هغه خو بله خبره ده. خو د پوځ دننه چونکې د دغه عدالتونو زیات کار چې کوم دی، هغه د پوځ دننه ډسپلن په خپل پوځ کې دننه چې چا څه جرم کړی، څه قانوني مات کړی، د هغو نو د هغو فیصلې چې کوم دي خو ډېرې په صفای سره، په صفا طریقه سره کېږي.
ډېر مننه بیروز صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چھ دا ہند او افغانستان په شمول د ټولو گاونډي ملکونو سره خې اړیکی ساتل غواړي. دا ټیکسونو د غزولو په اړه باندې یو رضاکارانه سکیم د پرانست په موقع باندې نوموړي دا خبرې کړې دي. دغه محل باندې د ملک په تاجرانو باندې دا هم غږ کړی دی چې باید ځان د ټیکس په نیټورک کې را دننه کړي او د ملک معیشت مضبوط کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال را بیا پیر د اسلام آباد نه راکوي.
حکومت غیر قانونی پیسہ قانونی کوونکو لپاره د ټیکس امنیسټی سکیم اعلان کړی دی چې تر مخه 1% پر ادایګي د 300,000 څخه تر 15 کروڑ روپی پورې بینامه بانک اکاؤنٹس ته قانونی حیثیت ورکول کېدای شي چې پرې ناکیدین سخت ټکونه کوي. په اسلام آباد کې ټیکس امنیسټی سکیم د دستور سره د وینا په محل وزیر اعظم میاں نواز شریف ویل چې کورنی او بهرنی معاملې ټولی د خبرې د لارې هوارول غواړي.
پاکستان کې ارد گرد جو ہمارے ممالک ہیں سینٹرل ایشیا ان کے ساتھ کنیکٹیویٹی کا معاملہ ہو, افغانستان کے ساتھ معاملہ ہو, ہندوستان کے ساتھ معاملہ ہو, ان سب پہ ہم نے آگے بڑھنا ہے.
د وسطی آسیا سره د رابطو معاملہ وی یا د افغانستان او ہند سره پر دې هر څه مشتمخ په وړاندې تک کول دي او د دې لپاره ضروری دي چې کورنی حالات شوي او د ټیکس امنیسټی د غسکم د کورنی حالات شکولو یو برخه ده. ولې چې معیشت کچری شوي نو خوشحالي راتلی سي. دوی زیاته کړه چې اقتصادي پالیسیانی په کار دي د تاجرانو په صلاح جوړې کړل سي او د ټیکس شرح په کار دي کموي او د معیشت په پرمختګ لپاره تاجران ته په کار دي چې د حکومت ملګرتیا وکړي. سرګند دی چې د غسکم لاندې د 1% ټیکس ادایګي سره 300,000 څخه تر 15 کروڑ روپی پورې بینامه بانک اکاؤنٹس او پیسې د قانوني تحفظ ورکول کېدای شي چې پرې به نه خو څه پوښتنه کېږي او نه به تر څلور کاله پورې د دې آډیټ کېږي. خو ناکیدین د حکومت پر دغه ټیکس امنیسټی سکیم سختې نیوکې کوي او وایي چې دا یوازې د کتورو طبقو ته ګټه رسول دي. اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي,
اصل میں یہ ٹیکس امنیسٹی سکیم حکومت لاتی ہے وہ ٹیکس بیس بڑھانے کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں نے چوری کی ہے اس کے پیسے کو قانونی تحفظ دینے کے لیے ہوتا ہے.
دس امنیسٹی دا ٹیکس بیس پراخول لپارا نه, بلکه هغه کس چې غلای کړی وی هغه ته قانوني تحفظ ورکول لپاره وی. د غشان امنیسټی څخه یوازې اقتصاد تباہ کیږي او ټیکس خلا کوونکو حوصله افزایی کیږي. د پزې مواري سروای چې حکومت په دغه سکیم مقصدونه تر لاسه کولو کې ناکام وی. ولې چې په تیر وختونو کې وزله د غشان د ټیکس امنیسټی اعلان سوی و, خو د ټیکس بیس پراخېدو پر ځای په دې کې کمی راغلی و او ګټه یوازې طاقتورې طبقې ته رسیدلې و. څېړونکي دا هم وایي چې د مسلم لیگ په منشور کې ویل سوی دي چې کچری غیر قانونی پیسہ د سپینول څخه و نه درول سوانه د پاکستان ناروغه اقتصاد نسی شکی دی او اوس دغه توره پیسہ په معمولی کې مت سپینول څخه یوازې د ټیکس ورکونکو حوصله شکنی کیږي, چې سرګندوي چې حکومت د ټیکس ول هدف تر سره کولو کې پاتې راغلی دی. رابیا پیر, وایسوف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي,
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند, امنیت, اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد,
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
گران اردن کو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف د بلوچستان سفر کړی ری او هلته په تلار او تربت ضلعو کې د سروت او دغه شان د فوجیانو سره ملاقات په وخت باندې ویلی دی چې کال 2014 د اتحاد او د ترهګرۍ د نوغې نه د وښکلو وخت دی او باید چې کوم د ترهګرۍ په ضد باندې د غروان کمپاین د دې مرستو کړی. په دې اړه باندې نور څه تفصیل د ډیو ریډیو خبریال حمید سمسوري په خپل رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د پاوز امات څنګه آی اس پی آر وی چې د پاکستان د پاوز مشر جنرال راحیل شریف د بلوچستان د تلار او د تربت دوره وکړه. د پاوز مشر پر دې محل باندې و غوادر ته تر رسیدو لمخه د بلوچو د قبایلی مشرانو سره مولیدل او له دوی سره خبري اترې هم وکړلې. د پاوز امات څنګه آی اس پی آر وی چې د پاوز مشر وویل چې په 2014 کې به د پاکستان د یو موټی کېدو او د تراګری لمنځه وړلو کال به وي. د پاوز مشر جنرال راحیل شریف وویل چې د کامپ مرسته باندې موږ د تراګری لمنځه وړلو او دغه ډول د بډو رشوتونو د جنایاتو د مخنیوي لپاره به بشپړ رول لوبوو چې موږ به په هیواد کې سوله راولو او انصاف پلوي کوو. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثناء الله زیری هم له ده سره ملګری وو. گوادر د ژورو اوبو بندر دی چې د عرب د سمندر پر غاړه باندې پروت سیمه ده. دا د ایران له سرحدي پولیس سره جوخت دی. دا د پاکستان او د چین د اقتصادي درادارۍ د لوی لارې مهم مرکز ګڼل کېږي. تیر کال په 2015 کې د دسمبر پر 11 باندې پاکستان او چین تړون لاسلیک کړی چې د چین و شرکت ته پاکستان حکومت تر 2000 زیات یکړم ځکه د 340 کالو لپاره په ټیکه باندې ورکړل. اوس د گوادر کنټرول د چین د شرکت په لاس کې دی. گوادر له کراچي څخه 1533 او د ایران له سرحدي پولي څخه د 380 کیلومتر په واټن باندې پروت دی. دا د خلیج پارس د هرمز سره نږدې پرته سیمه ده چې روسي د ټولې نړۍ 40% تیل له دغ ځای څخه تیرېږي. گوادر د چین په مالی مرسته باندې پرانستل شوی دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي سیکتر اکبر حسین دورانی وی چې په گوادر کې د تحفظ لپاره دوی د لوړی کچې ګامونه اخیستي دي. حکومت د گوادر لپاره یو ډیویژن پوج ګمارلې دي چې مشری به د پوج برګډیر کوي او دغه ډول ملیشه قواوی هم موجودیت لري چې د شار شاوخوا کنټرول به دوی په لاس کې وي. وزیر اعظم نواز شریف دوی ورځې وړاندې په ژوب کې په سوانه کې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري د لویدیځ لاري د بنسټیزي ډبرې پرانسته وکړله. د هیله څرګنده کړله چې له چین څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري لوی لار به ډېر زر دوی بشپړ کړي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لاري له پرانستل کېدو څخه به دلته په بلوچستان کې غربت او بیکاري ختم شي او بلوچستان به د دغې لاري مهم مرکز وي. بلوچستان چې په مادني وسایلو باندې مامور صوبه ده خو د پرمختیا په ډګر شاته ډیره پاتې ده. حکومت ویي چې له کاشغر څخه تر گوادر پورې د اقتصادي راداري د لوی لاري له پرانستلو سره سره دلته کارخانه او د مواصلاتو جال پرانستل هم د دوی تر پلان لاندې دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
اے خدایا پوہارا کتگی خلقی استان نظار ساس کے ساس کے تگی تگی چی پوجڑے کی دا پیالے کڑنگنی دا چینک ٹنگنی نو آخا بملا سوجرمی
دا خوزو نو مهم دا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا حالات کابو کی کا
پختار رما واره دجوان نار
دا هر اتوار یا یک شنبه پشپا دا پاکستان پا وقت دشپی پاو کام 9 بجه
او بیاد نهی یا 3 شنبه پسهار پاو کام 10 بجه
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو د ډیو ریډیو د خبرونې لاروان دي. تاسو ورته د واشنگتن ډي سي ر سټوډیو نه نه خپل غبان دي غوګي. نن د نوې کال 2014 د جنوري د میاشتې اولنې نیټه ده. دا وخه په اسلام آباد کې د ماسخوتن اتنی می، په کابل کې اته ودلته، په واشنگتن ډي سي کې د سحر لسنی می بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نو شروان کلندر. یو ځل د سره بیا شریکو د مهمو خبرونو سره ټکی. دا پاکستان یو فوجی عدالت په ملتان کې د آی ایس آی په دفتر پینډه کې د فوجیانو په جماعت او امنیتی ځواکونو باندې د حملو په تور کې نه کسانو ته د مرګ سزا اورولې ده. تورن کسان د تحریک طالبان، القاعده، سپاه صحابه او نور غیر قانوني تنظیمونو سره تړون لري.
میرے خیال سے جو کمی آئی ہیں اس کا تعلق یہ ڈیتھ پینلٹی سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہے جو آپریشن ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان میں.
او په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا د جوړې کمیټې غړي نن مومندو ته رسیدلې دي. د کمیټې مشر او وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای
چې ټول خبروالو په باندې باندې تعامل سره د سبا سره اصول سره اصول ته چې اصلاحات تاسو چې تاسو کوم برات دي تاسو په سہولتونو دي هغه کار نشي.
او د پاکستان د قبایلی سیمونه به کور شوی په زورګونو کسان د نوې کال د شروع کېدو په سر کې وای. دوی ته معلومه نه ده آیا 2014 کال کې به دوی کورونو ته لاړ شي. یو به کور تن وای
په دا ایریا کې د نوې کول، د زوړ کول، د مخکینی کول، د روان کول هیڅ اندازه خلک ته نه لګیا. د ځون په ویر باندې دا چې یار زه انټری څنګه وکړ، زه وزیرستان ته څنګه نه ناوځو، او د وزیرستان نه زه څنګه وروځم.
او اوس په پام را ګرځو ته خبرونو تفصیل ته. د پاکستان فوج د جمعې په ورځ نه خطرناکو ترهګرو ته د 500 ورکولو خبرونو تصدیق کړی دی. فوج وایي د دغه ترهګرو تعلق د القاعده، تحریک طالبان، حرکت الجهاد اسلامي او سپاه صحابه سره دی. په دغه تنانو په راولپنډه کې په یو فوجي جماعت، ملتان کې د استخباراتي ادارې په دفتر او لاهور کې په ځنو امنیتي ودانو د بریدونو تورونه لګول شوې دي. خو دا نه ده معلومه شوې چې د غتنانو طبقه او چرته پانسي ورکړي کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلی اصلاحاتو لپاره جوړ کړی شوی کمیټې غړو نن مومندو قبایلی سیمې ته ورغلي او د مشرانو سره لیدلي. د وزیر اعظم خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز، د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوس او د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی، د انګریزانو د وخت تور قانون اف سی آر او نورو انتظامی قانونونو کې د اصلاحاتو په سر قبایلی مشرانو سره خبرې کړي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحاد د وړاندې نه د اصلاحاتي کمیټې ایجنډا باندې پختنې روچتې کړي دي. د پاکستان مطبوعات د فوج مطبوعاتي ادارې آی ایس پی آر لخلی وای د سعودي عرب د فوجونو مشر محمد بن عبدالله العلایش نن د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سره لیدلی دي. فوج وای دواړه مشرانو سیمه ایز امنیت په چارو خبرې اترې کړې دي، خو د دغه نور تفصیل نه دی ویل شوی. او په ټوله نړۍ کې نن په میلیونونو خلکو د نوې کال په خوشحالۍ کې برخه اخیستې. د امریکې په نیویارک ښار کې خواوشا 1 میلیون خلک د نوې کال شروع کېدو لپاره په ټایم سکوایر کې راغونډ شوي وو. د نوې کال د خوشحالو په موقع سخت امنیتي ګامونه پورته کړي شوي وو. د نړۍ په یو شمېر ځایونو کې د ترهګرې د خطرې له وجې د نوې کال تقریبات ځنډول شوي وو. روس کې چارواکو د نوې کال په موقع د سیلګرو مشهور ځای ریډ سکوایر بند کړی وو. برسلس کې چارواکو د ترهګرې نوې کال په موقع هر موقع آتشبازی او د اور چې کومې لوبې وي هغه ځنډولې دي. د امریکا محکمه انصاف هم ویلي چې د نیویارک ایالت نه د نوي کال په موقع د عامو امریکایانو د وژنې په تور کې یو 25 کلن تن ایمانوئل لچمن نیولې او دغه تن باندې د زیارت په ورځ عدالت کې د داعش سره د تړاو تورونه لګول شوي دي. د جرمني پولیسو هم په میونخ خار کې د نوې کال په موقع د ځانمرګ بم د خطرې له وجې په دوه ریل سټیشنونه بند کړي وو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې او د دې خبرونه کې وخت شوري مطبوعاتو ته د کتنې نن د ډیو ریډیو همکار مختار خلیل په تیرو ورځو کې په کالیفورنیا ایالت کې د پاکستانی ښځې تشفین ملک په اړه باندې په نړیوالو مطبوعاتو کې د نوې رپورٹ چې کوم دی هغه په پښتو کې ستاسو لپاره ترجمه کړی دی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د امریکې د کالیفورنیا ریاست په سان برناردینو خاریه کې د سوارلسو کسانو په قتلان کې د ککړې تشفین ملک په بابلا نن د امریکې په مشهور اخبار لاس انجلس ټایمز کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت په شروع کې د پاکستان په پنجاب صوبه کې د ملک تشفین په کلی کروڑ لال ایسان کې د هغې د یو نږدې خپلوان د خولې لیکلی شوي دي چې تشفین ملک پاکستان کې کالج کې د داخلي اخیستو په وخت یوه ډېره فیشني جینۍ وه، خو په کالج کې د یو دوه دریو کالو تیرولو وروستو هغه ډیره زیاته مذهب پلوه شوه. د تشفین ملک خپلو خپلوانو لاس انجلس ټایمز ته دا هم ویلي دي چې تشفین ملک به کالج نه پس په کور مالت کې په ښځو او جینکو ګرځېده او هغوی ته به په اسلام په مکمله توګه د عمل کولو نصیحتونه کول. د تشفین ملک د خپلوانو وینا ده چې تشفین به د شپې په انټرنیټ چا سره عربی کې هم خبرې کولې، هر کله چې ټول خاندان سرایکي ژبه وایي او په عربی پکې څوک هم نه پوهیږي. اخبار لیکي چې ملک تشفین امریکا کې د حملې کولو نه لږ وخت وړاندې په فیسبوک د دولت اسلامیه د یو مشر په لاس بیعت هم کړی و. لاس انجلس ټایمز د تشفین ملک او د هغې د خاوند د رضوان فاروق د خاندانی وکیل د ابو رشید د خلیل کلی دي چې تشفین ملک یوه ډیره خوږ زبانه او کور ودانې ښځه وه. اکثر به د غېږې خپلې ماشومې سره په کور وه او ښځې خاوند دواړو د روایتي مسلمانانو غوندې جون تیرولو. اخبار لیکي چې د تشفین ملک خاندان د پاکستان د لیا ضلع سره تعلق لري. دا کورنۍ سیاسي لحاظ سره هم یو مخوریزه کورنۍ ده. د تشفین ملک د رشتې یو تره ملک احمد علی اولا د پنجاب وزیر هم پاتې شوی دی. اولا خاندان سختدري د اسلام پسندو سره په اړیکو لرلو هم په علاقه کې مشهور دی. د لیا یو اوسیدونکي زاهد گشکوری لاس انجلس ټایمز ته ویلي دي چې د تشفین ملک د خاندان انتها پسندو مسلمانانو سره نږدې ناسته پاسته ده، خو امریکا کې د ایف بی آی ډایریکټر جیمز بی کامی نن خپل یو بیان کې ویلي دي چې د قاتلې جوړې د یو لوی ګوند یا سترهګر نیټورک سره د تعلق لرلو دوی سره څه ثبوت نشته. لاس انجلس ټایمز خپل رپورٹ کې زیاتی چې د پیرس د خونړو حملو په پس منظر کې د تشفین ملک او د رضوان فاروق په بابلا داسې څه ثبوت نشته چې دا ښځه خاوندګینی د دولت اسلامیه یا د بل یو توندلاري ګوند یو لوی ترهګر سازش برخه وو، او هم د دې حیثیت له سببه دا دواړه د کالیفورنیا د قتلان کولو نه وړاندې په پرده کې پراته وو. البته د رضوان فاروق په باب له تفتیش کوونکو ته معلومه شوې ده چې د به کله کله په ټلیفون یا په سوشل میډیا داسې خلکو سره رابطې کولې چې د امریکې وفاقي ادارې په تیرو وختونو کې د هغوی خلاف د ترهګرۍ په شک کې پلټنې کړې دي. لاس انجلس ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې په رانډ کارپوریشن تینک ټینک کې د ترهګرۍ د نامتو تجزیه نګار سید جونز د خولې لیکلي دي امریکې ته دا وخت چې کومه سنگینه مسله پیښه ده هغه دا ده چې امریکا کې ډیر داسې کسان موجود دي چې په خپل انفرادي حیثیت کې تندرو شوي دي. هر کله چې دوی یوې ډلې یا نیټورک سره تړون نه لري په دې سبب د دوی معلومول ډیره ګرانه بلکې ناممکنه ده. په داسې نازک صورتحال کې به امریکې له ډېر زیات محتاط اوسېدل وي ځکه چې د القاعده ځای اوس دولت اسلامیه نیولی دی او د القاعده اپوټه د دولت اسلامیه طریقه کار دا دی چې د امریکې نه بهر ناست د امریکې دننه کسان انفرادي طور ترهګرۍ ته د راپورته کولو صلاحیتونه لري.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجہ او امنیتی چارو سلاحکار سرتاج عزیز په مشوره کې یو پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده چې هغه نن د مومند ایجنسی سفر هم کړو. د دې نه وړاندې دی با جوړ ایجنسی ته تللي ودي د خلکو رائے اخلي چې ایف سی آر په اړه باندې څه مستقبل کې فیصله وکړي. خو په دې باندې ځینې سیاسي ګوندونه اندېښنې را څرګندې کړې دي او ویلي دي چې دغه کمیټې کې د قبایلي علاقو نمائندگی نشته، قبائلی مشران پکې نشته، څنګه به وکړي چې دا به د قبایلو د عامو قبایلو د خوښې په مطابق باندې اصلاحات راولي. په دې اړه باندې یو رپورټ د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د وزیر اعظم نواز شریف لخوا را جوړ شوی د پاټا اصلاحاتي کمیټه نن په مومند ایجنسی کې د ایف سی آر قانون په اړه د ځینو مشرانو نظر معلومولو لپاره غونډه را بللې. د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز غونډې ته خپل وینا کې ویل چې دوی به د ټولو قبایلي سیمو دورې کوي او دوی به د ټولو مکتبه فکر خلکو سره د سلا مشورې پس د اصلاحاتو اعلان کوي.
باقي اصلاحات کوم دي هغه کې تلوار نه ده پکار، هغه چې ټول خبره وزیر پکار دي نو بابا بنیادی مقصد دا دے عوام و زندگی سنگھ ټول پاکستان په مطابق هغه د بهتر شي کې په کم از کم برابر شي کې بهتر نشي کېږي. تاسو په دې ماده تشویش مکوه، ان شاء الله ترقی عمل به ضرور شروع کیږي او اصلاحات به داسې کیږي چې هغه د هغه باندې تاسو مطمئن او تاسو د راتلونکو نسلونو لپاره هغه ټول نه پوښتنه.
جرګه کې ځای ملکان سیاسي ګوندونو کارکونکي او ځوانانو ګډون کوو او ملک صاحب داد وایي چې دوی د اصلاحاتو په حق کې دي خو چې قبایلي رسم او رواج ورسره نه متاثر کیږي.
نو مطلب دا دی چې د هر قبیلې خپل مشر شته، کوم زمونږ ځوانان دي زمونږ بچی دي د بار راغلي خلک نه دي، نور علاقو کې خود بدل قانونونه خلک آبادی نو هغه اجنډې پسې ځي یا یو خبره کوي. خو مونږ مطلب دا دی چې مونږ څومره پیبو زمونږ بچی دی مونږ د دې لپاره نه غواړو چې د دې مخ ته مونږ دی ورسو، خو نه مونږ دام نه غواړو چې زمونږ بچی دی په دې وخت کې یو د سینې مسالې سره مخامخ شي چې هغه د کشرانو د مشرانو د یوې قبیلې د بلې قبیلې په خپل منځ کې ټکر راشي. نو مهرباني دې وکړه شي چې دا کم نظام چې دی په دې کې دی مناسب اصلاحات وکړي شي، دا دې نه چیړل شي، ځکه که دا وچیړل شو نو مونږ نور مشکلاتو سره مخامخ کیږو.
د سیاسي ګوندونو زیاتره کارکونکو د ایف سی آر مخالفت کو او د عوامي نېشنل ګوند مومند ایجنسی مشر نصر مومند وایي د اصلاحاتي کمیټې دا دورې به هیڅ مثبتې نتیجې را نه وړي، ځکه چې هغه ملکان را بلل شوي کوم چې مراتي هفته دي.
د دې مقصد صرف دا و چې گورنر صاحب، گورنر سیکریټریټ او فاټا سیکریټریټ دغه په خپل مضموم عزائمو کې کامیابیږي او دغه مرکز ته دا خبره پیش کوي چې قبایل دا بدلون نه غواړي. مونږه دا مطالبه ده او ماته دا مطالبه کړې نن وکړه ورته په خپلو خبرو کې چې او راځي تاسو ما سره سرک ته وځئ چې څومره خلک تاسو راوځي چې مونږ هغه ته هغه ته وینې وینې چې څومره خلک راوځي، ځکه چې هغه د عوامو نمائندگان دي. دلته راغلي خلک د عوامو پوره نمائندگان نه دي، دا نمائندگان نشي کېدای.
د نو وړاندې دا جرګه په باجوړی ایجنسی کې شوې و، چرته چې د کمیټې په وړاندې جرګه حال کې ګو ایف سی آر ګو ناری لګیدلې وي او نن هم ځینې تنانو دغه سي ناری ووهلې. د همکارا شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، دی وری ډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
تاسو د امریکا غږ دی و رادیو اوري.
ګران اوردونکو تاسو واسف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو کې په ایف سی آر کې د بدلون خبرې کیږي، خو په لوی اکثریت کې قبایل هغه وایي چې کنه اسې نه چې یو ځل بیا د دې سره دوکه وشي. نوې کالم شروع شوی ری او قبایل وایي چې د دې به په نوې کال په موقع باندې څه کیږي. هغه خلک چې د میلیونونو په تعداد کې اوس هم د ترهګرۍ له وجې نه، د فوجي عملیاتو له وجې نه، د کورونا بهر دي. په دې اړه باندې عدنان بیٹنی هم یو رپورٹ تیار کړی دی د خلکو سره خبرې اترې کړې دي د غبې کور خلکو سره چې دا وخت په یو ځای بل ځای کې دی او داغې نه معلومه کړی ده چې تاسو سوې چې کال 2014 کې به دی په دې امید سره کور ته لاړ شي چې کنه نور به علاقه کې امن وي. نو د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیٹنی په رپورٹ کې نور ورو
د خنوې کال 2014 په قبایلی سیمو خلکو یو ربیا په داسې حال راغلی چې لتیری ایوی لسیج راسي تر هغه ری په زد ایونه ختمیدونکې جنگ سره مخه مخ دی. د جګړې له امله په لکهوش پیره قبایلی ولز د خپل کورونو څخه لري وریا په کمپونو او کرایا په کورونو کې کډوالې ژوند په تیرولو مجبوره دي. له دې نوې کال له قبایلی ولز چتمه هیله او امیدونه دي. د شمالي وزیرستان میران شاه ته په سیمې یو اوسیدونکو کډوال اکبر خان دی رادیو ته وایي
په نوې کال سه کومګ خپل علاقے تا واپس سو نو نو کال مونگ با منو او مبارکی با خلق تا ورکو کدا غاسه 2014 او 15 غوندی نو دا خو نو مونگ په نوی کال کې سمرو وزیرستان سے خو ان شاء الله مستقبل یاد وزیرستان خلق او میس کو غوړی دا ته په میز وطن سے د میس په علاقہ سے د میس په خورا سے امن وی پر سکون ماحول وی
د شمالی وزیرستان خیسر سیمی یو ځوان کول میر کلم وزیر چې سره د کورنۍ دی عملیات ورسته خپل سیمې ته ستون شوای ده دغه د واپسې پروسې تجربه یې صدا سره سره شریک کړه.
په دا ایریا کې د نوی کول د زوړه کول د مخکینی کول د روان کول هیڅ اندازه خلک ته نه لګیا د ځون په ویر باندې دی چې یار زه انټری څنګه وکړ زه وزیرستان ته څنګه نه ناوځم او د وزیرستان نه زه څنګه وروځم کم از کم دا مهربانی خو دا وکړی دا شي چې د وزیرستان په تبصرینا علاقه چې د میز هیلت برباد دی د میز ایجوکیشن برباد دی د میز کمیونیکیشن سیستم برباد دی نو انتهایی په درناوي سره میز خواست چې د وزیرستان د ځوان کول د طرف نه زه چې مهربانی دا وکړی دا شي د میز په علاقه باندې د خصوصي رحم وکرم وشي چې ډېر نوي غوکه د نیو د خلک غونډه ژوند نوي غو کوچ صرف دم راوی چې د انسانونو غوند ژوند خور وکړه شي.
جنوبي وزیرستان چرته کې کال 2009 کې وسله والو په ځد په پراخه کچه پوځي عملیات تر سره شوی او د عملیاتو د جنوبي وزیرستان نږدې 8000 کورنۍ به کوره خړې وي. د سیمیاتن محمد امین دی رادیو ته اویل لتی رو کالو راسي د کډوالې ژوند سخت ځمن کړی دی. دوی دغه د کډوالې ژوند دی رادیو ته صدا سره سرګند کړی
ار کول میزه ار میاشتې چې په دوبره کې میز لاځي ان شاء الله که خیر خپل علاقه ته لوټ شي میرو میز مطلب اسانی مونږ ژوند ته راځي هغه خپل علاقه مو خدای یو کول بل کول و کول نه بده مان شپیر څو ورځې دای چې را چنن یلا ژلای چې دوه شپې مخ شلا ژلی وای چې مطلب خپل وطن ته تللی وای کډواله ژوند خو آشنا ده چې دای شه خو ته پټه دو چې په پرادی زوی شه کنه چې پر کډواله ژوند خو دا ده چې لکه دار په دار خاور په سر مطلب کلا په یو ملک شه پکریا کلا په بلا ملک شه پکریا کلا یو بیل دای کلا بل شای دی خدا پریشانه دی کنه.
قبایلی ولس که یو خوانوی کال څخه په زیات شمیر سره نوی هلی ارزوګانی او تمه لري خو دغه ګلی او شکوی په داسې حال کې وي چې د ملک اعلی سیاسي او پوځي قیادت د نړۍ په مرسته په سیمه کې د امنیت په ځای کولو سره په یو شمیر ترقیاتي پروژو په ځای کولو دا وا هم کوي. د سیمینار دی رادیو خبریال عدنان بیٹنی.
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په مردان کې د خیبر پختونخوا حکومت د صحت یو نوی پروګرام چې کوم دی هغه دغه پرانسته کړی ده. دغه ترمخه اوس د بیمې کارډونه به ورکړی کیږي. د صحت د بیمې کارډونه 2500 روپۍ به حکومت هر کال پاغه خاندان باندې لګي کم چې غریب وي او آمدنی کم وي او داغه خاندان کم از کم تنان چې کم دی هغه وو کسان وي. په دغه اړه باندې رپورٹ د ډیو ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت په مردان ضلعه کې د صحت سہولت پروګرام پرانسته کړی دا چې په پکې د هغه غریبو خلکو مفت علاج کولی شي. د چا آمدن چې په روزانه توګه د $1 یا 1.6 روپو برابر دی او دغه د سہولت پروګرام د جرمني حکومت په مرسته باندې د 5 کالو لپاره شروع کړی شوی دی. په مردان ضلعه کې د صوبایي حکومت د صحت وزیر شهرام ترکه او د تعلیم وزیر عاطف خان د دغه پروګرام پرانسته وکړه. په دې موقع د تعلیم وزیر عاطف خان وویل چې د تحریک انصاف دا مقصد دی چې هغه غریب خلکو ته سہولتونه ورکړي کوم چې د خپل صحت ضرورتونه نشي پوره کولی او دغه ټول رقم به د حکومت له طرفه ادا کیږي.
حکومت مقصد کمزور خلک سپورټ کوي، دې ته وایي انصاف دې ته وایي چې کمزور خلک سپورټ شي، هغه خلک رامخته شي. مان دا خو څنګه به تاسو کولی شئ چې حکومت سرتاري سپتال په پرایوټ کې ویلای شي خو د دې لارې چې سرتاري سپتال کې د سولې یا د سهولت نشته یا څه په څه مسله ده نو چې کم از کم هغه په پرایوټ ځان کې علاج کړي او پیسې به دا دې شي وایي.
د صحت سہولت د پروګرام لاندې د سټیټ لایف په ذریعہ به د هغه غریبو خلکو د صحت کارډونه جوړولی شي کوم خلک چې د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې رجسټرډ شوي دي. د جرمني حکومت له طرفه د 1.4 اربع روپو دغه پروژه به د غیر دولتي ادارې کې اف ډبلیو په ذریعہ خرڅ کیږي. د وړاندې نه د بینظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې رجسټرډ شوي خلک یا د هغوی خاندان کولی شي چې د سټیټ لایف انشورنس نه د صحت کارډونه مفت ترلاسه کړي او دغه کارډونو په ذریعہ با ناروغ خلک د بیړنی حالت یا په هسپتال کې د داخلي په وخت مفت علاج ترلاسه کوي او د دوی ټوله خرچه به صوبایي حکومت برداشت کوي. د سټیټ لایف انشورنس د وینا مطابق د یو خاندان یا یو کور دننه د وو کسانو د پاره د علاج دغه سہولت ورکړی شوی دی چې ور باندې د یو کال 1,15,000 روپۍ لګښت راځي. د کورنۍ دننه د یو کس په سر 15,000 روپۍ ایښودي شوی دی چې په یو کال کې دغه رقم د هغوی په صحت باندې خرڅ کیږي او کچره خرڅ نشو نو د دغه رقم واپسی ممکن نه ده. په ډومبه مرحله کې صوبایي حکومت دغه پروګرام په مردان، ملکن، کوهات او چترال ضلعو کې شروع کړی دی چې په پکې په مجموعي توګه 1,00,000 غریبانان خلک د دې نه فائدې اوچتې کړي. په ډومبه مرحله کې به 1,00,000 کورونو ته دغه سہولتونه ورکړي کیږي چې پکې خاوند، ښځه، د هغوی څلور بچي او پلار یا مور شامل دي. د صوبایي حکومت د دې سکیم د لاندې د کارډ لرونکو خلکو ته د هسپتال دننه داخله، دوايانې، د ډاکټرانو سہولت، اپریشن او ټیسټونه مفت ملاويږي. د صحت صوبایي وزیر شهرام ترکه وایي چې زمونږ د مقصد دی هغه خلک چې د غربت د کلین لاندې ژوند کوي هغوی ته دغه سہولتونه ورکړو.
او دا سکیم دی چې په دې کې غریبان خلک، کمزوري خلک، پیسلی شوی خلک چې څه وی چې کوم هسپتالونو ته راځي په علاج نشي کولای. د دې پروګرام په ذریعہ به هیڅ سپورټ ورکړي. تقریبا 57,000 هاوس هولډ، 57,000 کورونه چې د کوم نه نبه جوړیږي. تقریبا 1,00,000 خلک په مردان کې به انشاءالله د صحت سہولت پروګرام نه مستفید کیږي.
یاد دی وی چې په دې سہولتونو کې د هسپتال او پی ډی نه د شامل کړی شوی او هغه خلک چې د خودکشي کوشش وکړي وي یا سرکاري سہولتونه اخلي هغه ته به دغه سہولت نه ملاويږي او دغه ټول علاج به په ځلی سطح باندې جوړ کړی شوی په سرکاري او غیر سرکاري هسپتالونو کې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
گران اردن کو تاسو وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تا غوگی ہے منگ سرا دا قبائلی سی میں پاڑا بانے ہم یو رپورٹ تھے ہاگا در سرا شریک ہو قبائلی سی مو کے دا کسٹم چکم دے داغے دفترون اس جمروت لنڈ کو تل تروڑے لکڑے شیویری پا دغا آڑا بانے چې کوم د تاجرانو د هغې اندېښنې وې خو اوس نوې هغې ته تسلی ورکړې ده چې کنه په دغه ځای کې دوی ته به سہولتونه ورکړې کیږي. رپورٹ په ابراهیم شینوار راکوي.
د خیبر جنسی په جمرود تحصیل کې د نوي کسٹم ټرمینل جوړولو په موضوع را پورته شوې شخړې په حق له په دورخم کې د ځای کلیرنګ ایجنټانو په غوښتنه د پیښور کسٹم کلکټر قربان علی مومن سره په لنډی کوتل کې شوې مهمه غونډه کې د کسٹم کلکټر ډیر په سختۍ سره دا تاثر رد کړو چې ګنې د تورخم کلیرنګ ایجنټانو نه د هغوی کاروبار اخیستو په غرض د جمرود نوې بندر فعالولی شي. د کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې او ځایي مشرانو ته په خپله وینا کې قربان علی په ډاګه کړ چې دا مهال د تورخم د پولې د لیارې پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه تجارت کالیزه کچه تر 3.5 بلین ډالر رسیدلې او حکومت پاینده کې دغه تجارت تر 15 بلین ډالر رسولو اراده لري.
تورخم له څنګه کار وړي؟ تورخم خو د پاکستان یو زړه دی. دا خو اوس پرون مونږ حساب کوو
د کال دی وخت کې تقریبا درینیم ارب ډالر کاروبار د پتورخم باندې درینیم سو ارب روپو کاروبار ټریډ په تورخم باندې کیږي. دنیا کم کس ګډ کې بدا پاگل وی چې ابا وی چې ردا کاروبار بندو ما نو دا خو بالکل اړو بحث پدې کو نه چې رس دین سره کاروبار وړل دی اس شي دی دا درینیم ارب ډالر چې کم دی فی الحال زموږ دا پروګرام دی چې دا خو کم از کم په تورخم باندې.
ګران اوریدونکو یو اهم رپورټ تر سره شریکو د سولې نوبل جایزه ګټونکې پښتنه پیغله ملالې یوسفزۍ په ټوله نړۍ کې هر څوک پیژني خو په پښتونخوا کې د هغې د شاپور کلی کلسوم لا څوک هم پوره نه پیژني. اني شاهدان وای په دغه کلی کې د کلسوم د سخرګنې سړو په ګډه څو ورځې وړاندې هغه وهلې ټکولې او بیا یې په زهرو وجلې. ځای پولیس وای وایس اف امریکا ته چې د پیښې پلټنې به کوي خو دا نه ده معلومه چې آیا د کلسوم سره د شوي ظلم لپاره به د هغې د سخرګنې باثره سړي عدالت ته مخامخ شي او که نه. نور حال د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې ځانګړې رپورټ کې.
د پښتونخوا د شانګلې سیمې شاپور کلي کې نږدې 13 کاله وړاندې ملاله یوسفزۍ زیږېدلې وه. د تعلیم لپاره د هغې کوششونو او په بدل کې د طالبانو ظلم د غره په لمن کې د اسلام آباد نه په سلګونو میله لري د شاپور کلی وړه ملاله په نړۍ کې په هر چا ورو پیژندله. خو د دغه کلی بل لور کلسوم د کلیوال رسم او د سړی د ننګ په سولی داسې خیجی چې ورسره د شوي ظلم قصه لیکل هم یو ګران کار جوړیږي. نږدې 15 ورځې وړاندې د میړه د کور سړو ګډه وهله او وټکوله په مرۍ ورته لکه د خپسې کېناسته. اینی شاهدان وایي د چغو او فریاد وروستو یې ورته په خوله کې زهر ورواړول او چې مړه شوه نو د رپورټونو تر مخه د ځایي ډاکټرانو او ځایي پولیسو نه یې د هغې په وژنه کې د بې قصورۍ سند هم ترلاسه کړو. کلسوم په کلی او گاون کې په ځان وژنه یا خودکشۍ تورن شوه. کلسوم مړه هم او پړه هم. ملاله یوسفزۍ خپل شاپور کلی په ټوله نړۍ پیژندلې د سولې نوبل جایزه یې هم ګټلې. د امریکې د صدر باراک اوباما په ګډون د نړۍ مخور مشران یې د لیدو ارمان کوي. خو د دغه کلی یو څو سړي په خپل ظلم شاپور کلی د 20مې پیړۍ نه بیرته د کانو لوټو هغه دور ته بوزي چې واکمن یې یوازې او یوازې سړی او د هغه خپل سره ناموس دی. یعنی شاهدان وایي د وژل شوي کلسوم د میړه د کور نارینو په ګډه دغه بوګنونکي وژنه کې برخه اخستې. د کلسوم د وژنې د منظر نه د سبق اخیستو لپاره یعنی شاهدان وایي سړو د کورنۍ ټولې ښځې هم تماشې ته کینولې وې. د کلسوم لپاره شاپور کلی د زوړ قبایلي دور یوه نوې نمونه وه. نوموړي اله 14 کلنه وه چې د لومړي قبایلي ظلم ښکار شوه او یو 55 کلن سړي ته د هغې د مرزۍ پر ضد واده شوه. 15 کالو پورې د خپل میړه سره ناسته وه. یعنی شاهدان وایي ناچاقه کورنۍ ژوند کلسوم د کور نه په تیښته مجبور کړه او چې کله د خاوند کورنۍ یې هغه بیرته وموندله نو یو ځل بیا د قبایلي رسم قرباني سړی نه بلکې ښځه یعنی کلسوم شوه. وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د کروړې تانې د ځایي پولیسو مشر اسلم پرویز خان ویلي چې دالپوری د سیول جج نه یې د پیښې د پلټنو لپاره په یو کم 1 دسمبر اجازه اخیستې او باور یې ورکړی چې پولیس به د کلسوم د مړي پوسټ مارټم کوي. دا چې کله معلومه نه ده. د کلسوم سخرګنۍ د علاقې مخور ګڼل کیږي. د میړه یو ورور یې مولانا محمد افضل نومیږي. په سیمه کې د قرآن او حدیث تعلیم په توګه پیژنګلو لري. بل لیور یې په حکومت کې په یو اعلی څوکۍ هم پاتې شوی. په سیاسي توګه شاپور کلی او ټوله شانګله کې مسلم لیگ نون ډله او د عمران خان تحریک انصاف ګوند نن سبا زیات اثر لري. دواړه ګوندونه د انصاف او د غریب سره د مرستې نارې وهي. خدا به کتې شي چې د کلسوم په وجنه کې د انصاف او کنه د ظلم تله درنه ده.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.